السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2019 کال د سپتمبر د میاشتې 15 نیټه ده ولی ها میرزا ده مو د مشال ریډیو د نن ورځې اخیری خبری سات کې تاسو ته هرکلی وایم وخت په پیښور کې د مازدیګر 15 بجې شوې دي په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ نړیوالو مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو پاول خبرونه له بشیر ګواښ اورو
په پاکستان کې له پرونی زلزلې د وژل شو شمیر زیات شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم وایي د کشمیر په مسله د نړۍ غبرګون سوړ دی چې دی مایوسه کړی او نن په افغانستان کې د راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو د کمپاین وروستۍ ورځ ده. د خبرونو تفصیل د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې راغلي پرونی زلزلې 25 کسان وجلی او تر 500 څخه زیات یې زخمیان کړي دي. تر ټولو ډیره زیانمن شوې سیمه میرپور ده. پاکستاني مطبوعاتو لیکلي چې په دې زلزله کې 30 کسان وژل شوي دي خو د قدرتي افتونو د نظم قامي ادارې مشر محمد افضل نن په میرپور کې لګه شیبه مخکې خبرلان ته وویل چې د زلزله ځپلو سره مرستې روانې دي او د وژل شوو شمیر 25 دی. هغه زیاته کړه چې 80 کسان سخت زخمیان دي. نوموړی همدارز ویل چې 4500 کورونه اوران شوي دي چې ځینې پکې په مکمل ډول او ځینو ته جزوي نقصان رسیدلې دي. هغه زیاته کړه چې 200 خیمې دوایانې او خوراکي مواد یې زلزله ځپلو ته لګلې دي او د 14 کیلومتر خراب شوي سړک په رغولو بوخت دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د کشمیر په مسله د نړۍ لغبرګونه مایوس دی. هغه بیګا په نیویارک کې د یوې خبري غونډې په مهال وویل چې هند باید تر خپل ادارې لاندې کشمیر کې ګرز بندیز ختم کړي او نړۍ دې د دې کار لپاره پې فشار واچي. خو نوموړي زیاته کړه چې نړۍ د هند لوی مارکیټ ته ګوري نو ځکه پې فشار نه اچي. پاکستان د هند سره په کشمیر دعوه لري خو هند وایي دا دعوه بې بنیاده ده او کشمیر یې نه بېلیدونکې برخه ده. نوی دلی د اگست په 15 د جموں کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړ او دا اوس په بشپړ ډول په هیواد کې ورګړ شو. تر دې وروسته د مظاهرو مخنیوي لپاره ګرزبندیز یا کرفیو ولګوله. امریکا په دې مسله کې د منځګړتوب غوښتنه کړې خو هند وایي کشمیري کورنۍ مسله ده او د چا منځګړتوب ته پکې ضرورت نشته. د خبر پختونخوا په اسمبلی کې پرون د عوامي نېشنل ګوند او پیپلز پارټۍ غړو په صوبه کې د ترګري مخنیوي لپاره د جوړ شوي قانون اکشن ان ایډ سیول پاور اکټ نافذولو غندنه کړې ده. له حکومت یې د لړکی سپیناوی غوښتې. اسمبلی ته د وینا په مهال د پاکستان پیپلز ګوند غړي احمد علي کونډي وویل د اکشن ان ایډ د قانون په شکل کې د نافذولو سره د صوبې خلک د آئینی حقونو نه محروم شوي دي. د دې قانون سره امنیتي ادارو ته دا واک ورکړل شوی چې نیول شوی کس د معلوم وخت لپاره په جیل کې وساتي. د بشر حقونو یو فعال وکیل دا قانون په هایکورټ کې چیلنج کړی دی. د بجوړو او مومندو تجارانو غوښتنه کړې چې حکومت دې پر ډیورنډ کرښه د افغانستان سره تجارتي لارې د دوی په سیمو کې پرانیزي. دوی کې ځینو مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې د بجوړو او کونړ ترمنځ نه واپس او د مومندو او نګرهار ترمنځ ګوسړۍ هغه لارې دي چې په پرانیستلو سره د خلکو اقتصاد ښه کېدلی شي. د بجوړو چمبر آف کامرس مشر للی شاه پښتونیار نن مشال ریډیو ته وویل چې د پوځي افسرانو سره یې په دې اړه خبرې شوي خو لا هم په دې لړ کې حکومت څه ګام نه دی اخیستی. پاکستان حکومت تیر هفته د ترخم لار د تجارت لپاره په چلی ریش ساتر ډول خلاص کړه او ویل چې د نورو لارو پرانستلو اراده لري. په افغانستان کې د سپتمبر 28 د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي او نن د کمپاینونو اخري ورځ ده. د چارواکو په وینا د امنیت لپاره د تیر په پرتله سخت ګامونه اخیستي دي. په هلمند کې د افغان ځواکونو مشر جنرال ذبیح الله مومند نن مشال ریډیو ته وویل چې په ځینو ولسوالیو کې د دې لپاره عملیات کړي چې د ټاکنو ورځ په خیر تیره شي.
نادلی په نوابات سیمه کې هم دا اوس هم عملیات روان دي د دښمن د ځپلو په خاطر باندې. تر اوسه پورې مونږ څلور مرکزونه دي، هغه مرکزونه چې ټول د انفجاري مواد پکې وو او راوړل شوي وو په دې خاطر باندې چې د انتخاباتو د ګډولولو په خاطر دا مله منځه وړی دی.
طالبانو ویلي وو چې د ولسمشرۍ ټاکنې به په حملو سره ګډوډي. دوی په ځینو ځایونو کې حملې کړې دي خو چارواکو هیله ښودلې چې د تیر په څیر به بیا هم افغانان په ډېر شمېر کې په ټاکنو کې برخه واخلي. د افغانستان په کندهار ولایت کې د یو ځایي ټلویزیون خبریال وژل شوی دی. د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کارکوونکي ادارې نه یې نن په یوه خبرپاڼه کې وویل چې عبدالحمید هوتکی پرون په یوه چاودنه کې ټپي شوی و او نن یې سا ورکړه. د ادارې غوښتنه کړې چې د جګړې ښکېلې غاړې دې د خبریالانو ژوند ته پام وکړي. دا حمله د ولسمشر محمد اشرف غنی پر کمپاین شوې وه چې درې کسان یې وژلي وو. طالبانو د برید ذمواري منلې. د برتانیا وزیر اعظم بوریس جانسن د ایران له ولسمشر حسن روحانی څخه غوښتي چې په ایران کې زندانی برتانوي ښځه نازنین زاقری او نور دوه تابعه بندیان خوشي کړي. جانسن د غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وکړه. ویل چې په دې اړه له روحانی سره مخکنی خبرې رغندوي خو ډیر قناعت نه دی شوی. نازنین زاقری یوه ایرانی ولس له برتانوي ښځه ده چې له دریو کلونو راهیسې د لسګونو نورو بهرني تابعیت لرونکو ایرانانو په څیر په زندان کې شپې ورځې سبا کوي. په دغو اکثرو کسانو باندې د جاسوسۍ تورونه دي چې د دوی وکیلان یې ردوي. د بشري حقونو نړیوالې ډلې ایران تورن کړی چې په بې ځایه تورونو سره خلک بندیانوي او ځوروي. د ترکی سرکاري رسنۍ وایي د دې هیواد په جنوب ادانه صوبه کې د پولیسو په یو بس د سړک غاړې مان په چاودنه کې 15 کسان ټپین شوي دي. انادولو خبري ایجنس د گورنر محمود دمیرتاش په حواله رپورټ ورکړی چې په ټپینو کې یو تن د پولیسو افسر دی خو د زخمیانو حالت ښه ښودل شوی. د سی این این ټلویزیون ترکی څانګې د بس او نورو وسایلو تصویرونه خپره کړي دي چې سخت تخریب شوي دي. تر اوسه نه ده معلومه چې په دې چاودنه کې کومه وسله والا ډله لاس لري. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس زموږ همکار رحمد الله تاسو د موسم حال او پیسو به وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او 1.50 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.93 روپۍ 50 پیسې او 1.94 روپۍ 50 پیسې. یو یورو 1.70 روپۍ 70 پیسې او 1.10 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.40 روپۍ 40 پیسې او 2.40 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 1.40 روپۍ 40 پیسې او 1.40 روپۍ 70 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 90 پیسې او 1 روپۍ 90 پیسې او 2.90 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅې کیږي او 2.65 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 24، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 30 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې بشیر کو اختر ته وړاندې کړل. په خبرونه کې پواره د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او نورو سیمو کې په زلزله کې ځانی او مالی تاوانونه اوریدلي. په سیمه کې امدادي کارونه روان دي. معلومات ترکو واوري چې د پاکستان کومې سیمې د زلزلې په زون کې راځي.
پنجاب کی سے ایریا کی سے باپ زون 3 کی رہی خبر تو سنفا کی سے لوگ ایریا کی دی اگر پر زون 3 کی رہی پر زون 4 کی نیسے ایریا زدی رستا.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو په صوبه کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د اکشن نیټ سیول پاور اکټ په نوم قانون غندل دی. د خیبر پختونخوا نرخزیانو په سواد کې د پولیسو د رویې پر ضد احتجاج کړی.
پاجا سارا کلم زل بدر کی دین شي کاغذ اسوات نه دکال کوارت پر کال نو خار نه دی
دیو جدی فاشی په علاوه کم دیغه فاشی فاش خواجه تر هغه دیونی چې را دی ولې د ټول میډیا مخامخ کی.
د تورخم دروازې سلیر وی ساته پرانستل کېدو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتی حجم زیات شوی. تاجران وای
ما دیګره پورې درې لارې کې نوټ ما خستان پورې یو لسو بجو پورې پنځه لارې او پښتو هو تاسو فروټو والي سبزی والي هغه لس ګاډي به چکن اوس مثال پنځه لسو کا شلو کا دیش تو کا.
نو رپورټونه هم شته له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوریدونکو. تاسو اوریدل پروند د پاکستان د سرخار اسلام آباد په ګډون د خیبر پختونخوا پنجاب او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر په یو شمیر سیمو کې زلزلې ځانی او مالی تاوانونه اړولې دي. دا وخت را سره په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله د ټلیفون په لاین دی او هغه میرپور ته د کشمیر په علاقه کې موجود دی. نو تپوس کو چې دا وخت موقعیت څه دی؟ سړی مشه احمد الله ډیره مننه احمد الله چې تاسو را سره شریک یاست. تاسو معلومات راکړئ بل خو بزا دا تاسو کوم چې دا وخت تاسو د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر په کوم ځای کې او د مرګ ژوبلې د شمیر په اړه کوم معلومات را سره شریک کړئ.
منیحا دا وخت زه د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر چې کوم میر ضلع ده د هغې یو کلی دی یونین کونسل دی بلکې افضل پور په نوم سره. زه دا وخت په هغه کلي کې یونین کونسل کې موجود یم. دا افضل پور سیمه چې کومه ده دا جاتله چې کوم د میرپور کې تازه ټولو نه زیات نقصان چې کومې سیمې ته رسېدلی دی نو هغې ته جاتله ویلې کېږي. نو دغه جاتله سره بالکل د اپر نهر اپر جهلم وته د دې بالکل په غاړه باندې دا سیمه پرته ده. د نهر اپر جهلم چې کوم دی لکه دا د سرای عالمگیره پورې د منګلا ډیم نه سرای عالمگیره پورې یو غټ لیر ایستلی شوی دی. د دې دواړو طرفه چې کوم سرک دی هغه ځای په ځای باندې مات شوی دی. یعنی تقریبا یو دوه درې سوه میټر سرک صحیح دی. بیا د هغې نه پس یو اوږد عیسه چې کومه ده سرک هغه خراب شوی او د دې شاوخوا نیر شاوخوا چې کوم کلي دي نو په هغې کې سانګ چې کوم دی هغه راځي. دغه ښار کې سموال شریف چې کوم دی دړی شریف دی پل منډان ورته وایي افضل پور دی دغه نورې مختلفې سیمې دي چې دا ټولې د زلزلې نه چې کوم ډېرې ځپلې شوې سیمې دي نو هغه دا دي. په دې کې زیاتره چې کوم دی سړکونو ته نقصان رسېدلی دی او کورونو ته هم دلته نقصان رسېدلی دی او دا سیمې دي چې د ټولو نه زیات چې کوم جوبل کسان دي یا مړي چې کوم دي هغه دې طرفونو ته شوي دي. ځایي خلکو په وینا چې د دوه نیم سوو نه زیات کسان چې کوم دي هغه په دې علاقو کې چې کوم دي هغه جوبل شوي دي. دغه شان صرف په افضل پور کې دی وایي چې اته کسان چې کوم دي هغه صرف په دې سیمه کې مړي دي چې په کې دوه زنان او دوه ماشومان شامل دي. دغه شان پل منډان چې کوم دی یا سموال شریف چې کوم دی یا کړي شریف چې کوم دی دغه شان په دې سیمه کې هم په ځینو ځایونو کې دوه ځینې ځایونو کې څلور کسان چې کوم دي هغه زلزلې د وجې وژل شوي دي. نو دا شان دا هغه علاقه ده چې په کې د ټولو نه زیات نقصان چې کوم دی هغه شوی دی. تر څو پورې چې د امدادي کاروایانو خبره ده نو په دې سیمو کې امدادي کاروایان چې کوم دي په ځینې ځایونو کې روان دي. ځکه چې دا کوم عمومي سړک دی د جات نه چې کوم عمومي سړک دی تقریبا 18 کیلومتر اوږد سړک دی. دا چې څنګه د پاکستان نه د میرپور تر واوړي یعنی د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر څخه تر واوړي د منګلا ډیم نه نو چپ لاس سړک چې کوم دی هغه میرپور بازار ته ځخیلا سړک چې کوم دی نو هغه بیا د جات تا سړک ته ولې کیږي.
ښه احمد
د کشمیر یو بل ضلع چې کوم ده
تاسو جاری ساتي خو یو تپوس مې کو دا کوم سړک چې تاسو یاد کو چې 18 کیلومتره سړک ته چې نقصان ورته رسیدلی نو دا لکه زیات نقصان ورته رسیدلی لکه امدادي کاروایانو کې سخندونه خونه جوړي لکه بيخي ماته او به پتاګ راته کې څه مشکلات یې جوړ کړی دی او څنګه
مليحه دا سرک د سیدې یعنی په ځنې ځکه دا سرک تقریبا د چکم مخ سم سرک شته او هغه د شپږ متر اته فوټه پورې کې نه سره دی او دونه غټ غټ درزونه پکې جوړ شوی دي چې نه ټوپ وهل ته نه مشکلې لکه دونه غټ درزونه پکې جوړ شوی دي. موږ لګیا یو ویډیو به هم جوړ غا خپل کتونکو سره هم شیر کوو هغه به پکې وګورئ. دا سرک چې څنګه دی لکه د دې بعد 300 متره پورې سرک لکه صحیح دی د هغه نه پس یو وګړې څه چې کوم ده نو هغه ډېر ډیره خراب شوی لکه موټر په نشي ټول وخت د پاکستان فوز او یوه علاوه چې ان ډی ام ای چې کوم اندادي کاروایان نو هغه سرک به هرولو لپاره لګیا دي کوشش کوي. ان ډی ام ای خدای وایي چې سبا ما خوستان پورې خو ځکه سرک دې په ځای باندې دونه خراب شوی اوسه پورې چې دوی کوم کارونه موږ خپله وکتل نو ښکاري نه چې دوی به سبا پورې دا سرک تیار کړي. ځکه چې دا سرک تقریبا اته نه هځې چې دا سرک خراب شوی دی نو دوی اوسه پورې په اولنۍ دوه ایسو باندې چې کوم دي هلته کار روان کړی هغه هم اوسه پورې لیول کړی نه دی برابر کړی نه دی لکه هموار کړی نه دی. نو پاتې دا نور ځایان چې په لاره کې درې پلونه راځي چې پلونه دي خراب شوي دي نو هغه پلونه جوړول دي. د دې نه علاوه جات نه بازار چې کوم دی هغه ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی. نو دا هغه سیمه ده چې په کې لکه د ټولو نه زیات څنګه مخکې ورې ټول نه زیات نقصان په دې سیمه کې شوی دی. موږ لګیا یو اوس دا وخت افضل پور نه پس بیا موږ جات نه بازار ته ورځو چې هغه ځای کې ځکه ځایي خلک وایي چې ټول نه زیات نقصان په هغه ځای کې شوی دی. لاره چې کوم لکه اته کیلومتر لاره ده او بيخي لکه رسنو دغه وته نه کیږي. څو ځایانو کې موږ پیاده روان یو یاد دا نیر چې څنګه دینه بل غاړه ته ورواوړي نو ټول په موټر سایکل باندې چې اثر روان شي نو دې په دې باندې موږ دغه شانت روان یو لاره چې دغه مکمله بند ده رسنو دغه وته نه کیږي. یا په پیاده ځي یا چې کوم نه ډیر سړک کیږي نو هغه باندې په موټر سایکل باندې خلک دي.
صحیح احمد الله د ځان خیال ساتي. بس یو اخیری تپوس پاو کملن شانتي ک جواب راکې چې ځای اوسیدونکو سره بتا سولیدلی وینو دا غوي سه احساسات لکه دینه مخکې په کال 2015 زم کوم آزاد کشمیر کې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر چې ورته ویلته یو درنه غټه زلزله راغلی و نو د خلکو سه احساسات دي
مليحه میرپور د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې چې دلته د 2015 کال په زلزله کې نقصان نه و شوی، نور مظفرآباد یا باغ یا اولادکوټ یا حتیابالا یا نور چې کوم ځایونه هغه ته ډېر زیات نقصان شوی. دا واحده ضلعه د میرپور او بیمبر چې دا دې کې نقصانات نه و شوي. دا خلک وایي چې هغه زلزله موږ ته یاد شي، خو د هغې نه دلته بالکل څه نقصانات نه و شوي، خو دې زلزلې له وجې ډېر زیات نقصانات شوي. لکه زه دا وخت په خپله په یو چت دي باندې ولاړم، لکه یو کور راغورځېدلې زه د هغې په ملبه باندې ولاړم چې موبایل سیګنل یې صحیح شي. دا یو چې موږ مخکې نقصانات نه دي کتلي، اوس لګیا دی لکه دا خبره کوي چې کورونه پکې تباه شي، لارم چې څه مکانۍ لارم لکه پنشي ده لکه امداد را نه رارسېږي، نو سختو مشکلاتو سره مخ دي. او دا خبره هم کوي چې لکه موږ داسې لکه جټکه کله نه وه د زلزلې کتلې چې پرون چې څومه راغلې ده، نو ډېر زیاتې یارونې دي. خلک بس همدا خبره کوي چې لکه مدد یو سخته وه راباندې تېره شوله، لکه چې د چا کورونه راولېږي نو هغې دا مو چې موږ بېګا شپه بهر کړې ده، لکه یا ګاونډیانو کړې، یاره لکه چا ته سامان را کړی. نو خلک چې کوم دي هغه په تکلیف کې دي، لکه ډېر زیات ډېرېدلې
د مرګ ژوبلې کره شمېر که تاسو ته معلومې کرا سره شریک کړه. د انډیا مې مشر خو دغه شمېر چې دی نو 25 ته خولې دی چې دومره کسان وژل شوي دي او تر 500 زیات ژوبل دي. نو تاسو سره څه شمېر شته معلومات؟
منیه دلته چې زمونږ کمپل ته ځانګړي سره اوس لږه شیبه وړاندې زما خبرې وشولې، نو هغه هم دا خبره کوي په دې علاقه کې چې کوم دی هغه د شلو نه زیات په دې علاقه کې مړه دي. بیا میرپور چې کوم دی هغه ته دوی هم تقریبا د 150 کسان ښیي چې د 150 کسان مړه دي. خو دوی وایي ځکه چې زیات کسان پکې جوبل هم دي، هغه دا وخت د میرپور په هسپتال کې دي، د پینډۍ هسپتال هم ته رسولې شوي دي. نو دوی تقریبا 300 جوبل او د 150 شاوخوا مړي ښیي چې هغه له کمه شمېر ښیي. دلته دوی وایي چې دا مړي تعداد زیات دی او دا مطلب ورځ جوړ شي
مننه احمد الله چې تاسو موږ سره د زلزلې په اړه تفصیلي معلومات شریک کړل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. تاسو اوریدل چې پرون راغلي زلزلې مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. په پاکستان کې د دې مخکې هم زلزلې راغلي دي. دا چې زلزلې ولې کیږي او د زلزلې په وخت کوم ډول تدابیر باید په پام کې ونیول شي، ظفر خان نه تفصیل اورو.
د پاکستان په ځینې برخو کې وخت په وخت زلزلې کیږي چې ګڼ مالی او ځاني زیانونه اړوي. په هغه هیواد کې په راغلو زلزلو کې یوه هغه یې د 2015 میلادي کال په اکتوبر کې شوې وه چې په اسلام آباد او د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې یې له 80 زیات کسان وژلي وو. په 2008 میلادي کال کې هم یوې زلزلې د بلوچستان زیارت او خوشاز سیمې ځپلې وې او نږدې 130 کسان یې وژلي وو. په بلوچستان کې په 1915 کې راغلي زلزله هم ډېره ویجاړوونکې وه چې پکې په کوټه او شاوخوا سیمو کې له 150 زیات کسان وژل شوي وو. د بلوچستان د انجینیرینګ او ټیکنالوژۍ پوهنتون خوزدار مشر پروفیسر ډاکټر احسان الله کاکړ وایي د زلزلو راتلو له پلوه ځمکه په څلورو زونونو ویشل شوي چې په لومړۍ هغې کې یې کمې زلزلې او په درېیم او څلورم زون کې یې ډېرې او خطرناکې زلزلې راتللې شي. دا چې د پاکستان کومې برخې د زیاتې زلزلې په زون کې دي نوموړی یې په ځواب کې وایي.
پنجاب کې څه ایریا چې په زون 3 کې راځي، خبر پښتونخوا کې چې دي لږ ایریا چې دي هغه په زون 3 کې راځي. په زون 4 کې مې څه ایریا زلي رسته چې دي هغه دغه کوټه ده، کوټه آس پاس دا چې ایریا وي دغه د لږې دغه دي او څه آزاد کشمیر ده چې دا په زون 4 کې دي.
پروفیسر احسان الله کاکړ وایي زلزله د ځمکې لاندې د ځینې پلیټونو د یو بل سره د جنګېدو له وجې راځي. هغه وایي د زلزلې مرکز چې د ځمکې پاسنۍ برخې ته څومره ډېر نږدې وي هومره ډېر زیان اړوي. په پاکستان کې زلزلې د سر ترڅنګ مالي زیانونه هم اړوي. د 2015 په زلزله کې 4 میلیونه خلک بې کوره شوي وو. همداراز په 2011 کال کې زلزلې د بلوچستان په خاران کې نږدې 200 کورونه ویجاړ کړي وو. پروفیسر احسان الله کاکړ وایي زلزلې په جاپان او ځینې نورو پرمختللو هیوادونو کې هم راځي، خو هلته ودانۍ داسې جوړې کړل شوي چې زلزلې یې په اسانه نشي ورانولی.
لکه جاپان دغه چې واخلې نو هغه کې په بلډینګ کې تا مومنټ پیدا کی، هغه مومنټ ته وایي چې د دې افورس چې دی هغه ځل کیږي.
نوموړی وایي زلزله طبیعي آفت دی او د راتلو د کره وخت معلومات یې له وړاندې نه کیږي. هغه وایي په پاکستان کې هغه زلزلې ډېر زیانونه اړوي چې د شپې مهال وشي، ځکه چې زیاتره خلک په کورونو کې وي. پروفیسر احسان الله کاکړ زیاتوي که د زلزلې په وخت څوک په ودانیو کې دننه وي نو باید د میز او یا بل قوي شي لاندې پناه واخلي، او که څوک بهر وي نه د بجلۍ له تارونو او له ودانیو لرې تلل غوره دي. همداراز که څوک په موټر کې سفر کوي نو پکار ده چې د زلزلې په مهال موټر په خوندي ځای کې ودرول شي او سړی پکې دننه پاتې شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې عوامي نشګوند او پاکستان پیپلز پارټي په صوبه کې د ترګرې مخنیوي لپاره د اکشن ان ایډ سیول پاور اکټ په نوم جوړ شوی قانون پلي کولو په سخت ټکو کې غندنه کړې ده او له صوبایي حکومت نه غوښتنه کړې چې په دې اړه خپل دریځ په اسمبلی کې وړاندې کړي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال خالد خان را کوي.
دا نه پورز دا پاکستان پیپلز پارٹی صوبائی اسمبلی غړی احمد علی کندی دا دغه اډینس په حق له اوهل تا پاکستان دستور کې هر وګړی ته بنیادی بشری حقوق حاصل دي او دا د پوینا اکشن ان ایډ سیول پاور اکټ لاندې د دې صوبې خلک قانوني او آئینی حقوقونه محروم شوی دي. هغه اوهل د دوی ګنبا د پارلیمنت دننه او بهر د دې تور قانون مخالفت کوي او باید چې صوبائی حکومت دې قانون د یو آرډیننس په شکل کې د نافذ کولو وضاحت وکړي.
مرجر مقصد خدا او چې د فاټ علاقې په مونږ سره لږ خوشاله کیږي د اکثر برازي دی خو په ټول صوبې باندې هغه قانون لګولو چې کم مخې په فاټ علاقې باندې کله جنگي صورتحال او اوس خو الحمدلله جنگي صورتحال نه دی. دلته الیکشن شو بل دیاتي الیکشن کیږي لګیا دي دا په کار چې دلته راغلې و دلته ډیسکشن شوی هغه پس چې کم دی کنه پیدا شه.
دا خبره د عوامي نیشنل پارټي پارلماني لیډر سردار حسین بابک هم وکړه او وی ویل چې جمهوریت هیوادونو کې قانون د آرډیننس لاندې نه بلکې د پارلیمان نه منظورول شي او باید چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت صوبائی اسمبلی کې دا دغه قانون په حق لا خپل وضاحت وکړي او د صوبائی اسمبلی نه یې منظور کړي.
ظاهر خبره ده خو جمهوریت معاشره ده دلته انساني حقوق دي دلته آئینی حقوق دي او حکومت تر اوسه پورې خپل موقف چې دی هم نه دي څرګند کړی. موږ سوال پورته کو چې تاسو وضاحت وکړئ چې د دې څه ضرورت دی او څه فائدې.
خو بیا خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د حکومتي ګوند له اړخه د دغه اډینس په حق لا هیڅ یو وزیر یا د صوبایي اسمبلی غړي وضاحت ونه کړو. دا یادونه ده چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې زم کې دروستو کله چې د صوبې ټول قوانین نوې قبایلي ضلعو ته غځول شو نو اکشن ان ایډ سیول پاور اکټ په حق لا د قانون وزیر سلطان خان ویلي وو چې په عارضي توګه دوی دغه اکټ پولیسوبته غزوی او چکلا حالات خوشی نو دغه اکټ به هم ختم شي. دا خیبر پښتونخوا گورنر دا روان کال په 15 اگست دا اکشن ان ایډ سیول پاور اکټ د یو آرډیننس په شکل کې ټول خیبر پښتونخوا ته او غزولو دا کوم لاندې دا پاکستان امنیتی ځواکونه کول شي چې عام وګړي دا ترخګرې په شک کې اونسي او سو وخت ته پورې بندي وساتي. دا دغه آرډیننس خلاف پیښور های کورټ کې هم یو مقدمه روانه ده چې پکې ویل شوی دی چې دغه یو غیر قانوني ګام دی او د دې لاندې د صوبې دننه ټول عارضي زندانونه دي ختم کړی شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګری
په 10:30 بجو،
سباون
په 1:30 بجا،
پام کوا
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 2 بجو،
د مشال ترانا لاندې
په 2:30 بجو،
تان دهیلی
په 3:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
هارون بچا هنری گڑے
په 4 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا د نرخزیانو صوبایي تنظیم وایي چې د سوات پولیسو نرخزیانو ته د سیمې پریښودو ویلي. په ټولنیزو رسنو د سوات یو پولیس افسر ویډیو خپره شوی چې نوموړی پر نرخزیانو تورونه پورې کوي چې یو خوا دوی د بې حیاۍ سبب ګرځي او بلخوا د ایډز ناروغۍ خورولو وسیله دي. نرخزیان وایي چې په صوبه کې دوی ته د ژوند کولو حق نه ورکول کیږي. په دې اړه نور حال شبیر احمد جان را کوي.
دا نه پاورس پیښور کې د یو خبري غونډې ورستو د خواجه سره او صوبایي تنظیم غړو مشال لیډو ته ویل چې د سوات د منګوري پولیس یو چارواکي ډی اس پی ظاهر شاه د ځای مشرانو یو جرګه کې د دوی په ملګرو د ایډز خورولو او په سیمه کې د بې حیاۍ تورونه لګولې دي. په ټولنیزو رسنو کې چې دغه ویډیو ډیر عامه شوې ده پکې دغه پولیس چارواکي وایي چې دوی په سیمه کې بې حیاۍ خوري او زیاتره د نورو سیمو دي نو باید سوات ته پرېږدي او خپل ضلعو ته لاړ شي. د نرخزیانو د صوبایي تنظیم مشره فرزانه په دې حق لوای
زدا وایم چې زرشاه ډی ایس پی کم سیټی چې دی او داغه جی ڈی پی او چې دی زاغی ټایم تاسو وردی کوځکه او بغیر باور دې چې وردی ما چې تاسو خپل ډیپټی کولی شئ نه دا زمونږ پہچان دې دې وجه زمونږ کور او ورثه پرې خړې پاجا سارا کلم زل بدر کې دین شي کاغذ اسوات نه دی کال کوارټ پر کال نه اوخار نه دی چې کم غلط پاجا سارا دې هغه غلط دې داغه سره مونږ نه یو کم پاجا سارا په یو سې طریقه باندې اوسېګ
یو بل نرخزه ارزو وای چې په خاص دایره کې دننه دی خپل دند کوي خو لیکه څوک به هاي خوروي نو باید پولیس ته دغه دوی ته پګو تکړي ځکه چې دوی هم د داسې خلکو ملاتړ نه کوي
دوی د خپل په عزت باندې چې عزت ولا نشي ورکولې سنور 57 وسره نشي کولې نو کم از کم خپل ډیرو کې د پیچ په عزت خو پاتې کی کنه کرایان خپل ورکې بل خپل ورکې دوی ته مسله صدا دوی وجه دی فاحشی په علاوه کم دی هغه فاحشی فاحش خواجه سره هغه دی ونی فرادی ولې د ټول میډیا مخامخ کی چې مونږ تم پته ولګی چې دا کم خواجه سره چې مونږ کمیونټي بدنامي هغه په خواجه سره دی مخترا ولی
په پیښور کې یو بل خواجه سره لیلا وای چې دوی خو د ژوند نور بنیادی ضرورتونو لپاره اوازونه پورته کوي ولی اوس خو د دوی په خپلو کورونو کې هم په اوسېدو اعتراضونه کیږي
خو لکه داسې مسله ده چې په خپلو کورونو کې زموږ په اوسېدو باندې اعتراض کیږي لګیا دی هغوی اوس دا مسله دغه کړې ده چې کم مطلب دار د کم علاقې کم مقامی خواجه سرا دی هغوی پاتې کېدای شي چې کم د بار نه راغلي دي هغوی نشي پاتې کېدی او دراصل موږ ته چې دی نو کم زموږ ډېر کم مقامی خواجه سرا دي چې هغوی په خپل ښار کې پاتې کېدای شي کنی نو زموږ ټولو خواجه سراو ته په خپلو علاقو کې ډېرې مسلې دي ځکه چې زموږ خاندان یو بل خپل پردی نو په دغه وجه موږ خپلو علاقو کې نشو پاتې کېدی او موږ په نورو علاقو کې پهسېدو باندې مجبوره یو
ولې په دې اړه مو چې کله دغه پولیس چارواکي ظاهر شاه سره د بیا بیا رابطې کول هڅې وکړې نو ورسره خبرې ونه شوې بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو او قانون صوبایي محکمې مشر مقصود خان د پولیسو لخوا د یادې پرېکړې نوټس اخستې دی په دغه نوټس یا اعلامیه کې ویلې شوې دي چې د پولیسو لخوا دا پرېکړه د نرخجانو تحفظ ته قانون په ضد ده او باید دوی ته دې جواب ورکړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ نن پټنګ کې مسعود ملکانو سیاسي مشرانو مدني فعالانو تاجرانو نورو ځایي خلکو یو غونډه کړې د غونډې ګډونوالو مسعود مشرانو ویل چې له حکومت غوښتنه کوي چې ځلي هډ کوارټر ټنګ هم په خپل سیمه کې غواړي او په بل خاوره وړل ورته د قبلولو وړ نه دي په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود نور حال راکوي
نن غرما مال د ټانک په ټاون حال کښې د درې مسعودو د مشرانو ملکانو عالمانو په شمول د سیاسي ګوندونو سماجي تجارتي تنظیمونو او د قانون ساز ادارو د نمایندګانو او نورو ګڼو خلکو یوه درنه غونډه وشوله مسعودو په دا غونډه کښې څه غوښتل چیف ملک حبیب شبی خیل ویایي
یو بل چیف ملک نور خان مسعود مالخیل جاتا کڑا
تقریباً مسعود شرکت کمپلیکس پاشاوی خود ماسیدو په خوب رکھے
ملک اقبال شبی خیل ہاں دغا خبر پدا رنگ مخش بوتلے
علاقہ سے امن په نومه میں قربانی کړی دی امن په دوا نه وزا امن چا پچا جوړی شي کې نه دی مور حالت ادا متا تیرا تیرا امن روکو
په غونډه کښې موجود مسعودو دا پرېکړه هم وکړه چې که د ضلع هډ کوارټر کمپلیکس د مسعودو د خاورې نه د ورچنې په بل ځای کښې منظور کړای شه دا به دوی قطعاً ونه مني او د هغې مقصد دپاره به د مسعودو بله لویه غونډه د روانې میاشتې په 9 نېټې په سره روغه کښې کېږي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپوخ خپرېږي
منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کلو هرټس او لنډو صفو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته او پنځلس زره اووه سوه پنځه پنځوس کلو هرټس.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مازیګر پنځه نیمې بجې کېدونکې دي. لنډ خبرونه له بشیر ګواښ نه اورو.
د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم قومي ادارې مشر محمد افضل نن په د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې خبرلان ته وویل چې له پرونۍ راغلې زلزلې څخه پنځه ویشت کسان وژل شوي او تر پنځه سو څخه ډېر زخمیان دي. د هغه په وینا درې سوه اتیا زخمیان په هسپتالونو کې دي چې اتیا کسانو حالت ښه نه دی. نوموړي زیاته کړه چې څلور نیم سوه کورونه وران شوي دي او دوه سوه خیمې دوایانې خوراکي مواد زلزله ځپلو ته لیږل شوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بیګا په نیویارک کې خبردارانو ته وویل چې د کشمیر په مسله د نړۍ له غبرګونه مایوس دی. هغه وویل چې دنیا د هند لوی مارکیټ ته ګوري نو ځکه پر هغوی فشار نه اچوي. پاکستان د هند سره په کشمیر دعوه لري خو هند وایي دا دعوه بې بنیاده ده او کشمیر یې نه بېلېدونکي سیمه ده. د باجوړ او مومندو تجارانو نن مشال ریډیو سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې حکومت دې پر ډیورنډ کرښه د افغانستان سره تجارتي لارې د دوی په سیمو کې پرانیزي. دوی وایي چې د باجوړ او کونړ ترمنځ نواپاس او د مومندو او ننګرهار ترمنځ ګوسړۍ لار باید د تجارت لپاره ځکه پرانستل شي چې د خلکو اقتصاد به ورسره ښه شي. د افغانستان په کندهار ولایت کې د یو ځایي ټلویزیون خبریال وجود شوی دی. د خبریالان د خوندیتوب لپاره کارکوونکي ادارې نه یې نن په یو غورپاڼه کې ویل. عبدالحمید هوتکي په نوم په یوه چاودنه کې ټپي شوی و او نن یې سا ورکړه. د دې حملې ذمهواري طالبانو منلې وه او ویلي وو چې د محمد اشرف غني په کمپاین یې برید کړی چې درې کسان یې وژلي دي. په افغانستان کې د سپتمبر په اتویشتمه د ولسمشرۍ ټاکنې کېږي او نن د کمپاینونو آخري ورځ ده. د چارواکو په وینا د امنیت لپاره یې د تیر په پرتله سخت ګامونه اخیستي. د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن د ایران له ولسمشر حسن روحانی څخه غوښتي چې په ایران کې زندانی برتانوي ښځه نازنین ظفری او نور دوه طبیعته بندیان راخوشي کړي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بشیر ګواختر ته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. د مشال ریډیو خبریال احمد الله درته وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي صدر ډونلډ ټرمپ د معاشي مصلحتونو له وجې هند ته د زیات اهمیت ورکولو په خاموشۍ سره هغه وخت تصدیق وکړو چې کله یې په هیوستن کې د هند لخوا را جوړ کړی شوی جلسه کې ګډون وکړو. په یاد جلسه کې نریندر مودي نه صرف په نیویارک او ممبئی کې کړی شوو حملو بلکې په نړۍ کې د ترهګرۍ پیښو ذمہوار پاکستان وګرځولو. خو چې کله وزیر اعظم عمران خان د صدر ټرمپ سره ولیدل نو نوموړي د توازن پیدا کولو لپاره نریندر مودي په شان عمران خان هم خپل ملګری او یو عظیم لیډر وګرځو او مودی تورونو په حق لا د ناخوخی سرګندونه په کولو سره یو ویل په نړۍ کې د ترهګرۍ اصل مرکز پاکستان نه بلکې ایران دی. ورسپانه لیکي صدر ټرمپ د کشمیر په مسله یو واری بیا د سالیسۍ وړاندیز وکړو او د هند رضامندۍ سره د تړلو وروستو خاموشه شو. خو نوموړی دومره اثر لري که په نوې ډیلی فشار واچوي نو کشمیر مسله د ملګرو ملتونو د قراردادونو مطابق حل کولی شي. خو داسې ښکاري چې نوموړي ځان تر بیانونو حده پورې محدوده کړې او په عملي توګه څه نه کول غواړي. دا نورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي صدر ټرمپ او وزیر اعظم عمران خان ترمنځ ملاقات پر مهال نوموړي یو واری بیا د کشمیر په مسله د سالس کردار لوبولو وړاندیز وکړو. خو د پاکستان زیاتره خلک په دې باور لري چې صدر ټرمپ د کشمیر مسله حل کولو کې سنجیده نه دی. ورسپانه لیکي که صدر ټرمپ واقعي د دواړو ملکونو ترمنځ د تیرو څو لسیزو راهیسې را روانه د کشمیر مسله حل کولو کې زړه خوښي لري نو ورله پکار دي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي ته دی ووایي چې فوج یې په کشمیر کې د خلکو ژوند د سختو مشکلاتو سره مخ کړی نو خپل فوج په ویستلو سره دی دا مسله د ملګرو ملتونو د قراردادونو مطابق هواره کړي. نوای وخت ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې د پاکستان د خزانه وزارت تر مخه روان کال په جولای او اگست میاشتو کې غیر ملکی کمرشل بینکونو او نورو قرض ورکوونکو ادارو پاکستان ته یو اشاریه نه څلوېخ ارب ډالر قرضه ورکړی ده. دې ترڅنګ انګلستان، امریکا او جاپان د غیر ملکی امدادونو په صورت کې په کروڑونه ډالر نور ورکړي دي. ورځپاڼه لیکي د ملک لپاره د دې نه زیات د افسوس وړ صورتحال کم کېدلی شي چې زړو قرضو قسطونو ورکولو لپاره نوې قرضې اخیستی کیږي او دا وجه ده چې د زیاتو قرضو له وجې ملکي معیشت دې حال ته رسیدلی دی چې له وجې په ملک کې هر ورځ په ګرانۍ او بیروزګارۍ کې اضافه روانه ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یو لیکنه کې د افغانستان د راتلونکو لسمشریزو انتخاباتو په لړ کې پر افغان حکومت د ځینو مخالفو نوماندانو او هم د امریکا د نیوکو موضوع راخستې. بلخوا پروجیکټ سینډیکیټ ویب پاڼې لیکلي چې سعودي عرب په تېر یو کال کې خپل نوم ته تاوان رسولی دی. د دواړو لیکنو مهم ټکي له هارون باچا نورو.
د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکنه وایي په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشریزه ټاکنو ته د شمار څو ورځې پاتې دي، په دې اړه اندېښنې رامنځته شوې چې په ځینو خطرناکو سیمو کې د رایه اچولو مرکزونه خلاص ساتل شوي او ځینې نور بیا حکومت له دې وجې بند کړي چې ښایي د ولسمشر غني مخالفین پکې زیاتې رایه ترلاسه کړي. د ولسمشرای څوکۍ ته د نوماند عبدالله عبدالله پلویان او ځینې کتونکو اعتراض لري چې حکومت د هیواد د شمال په یو شمېر نسبتا آرام سیمو کې د رایه مرکزونه تړلي دي. ولسمشر غنی او دا غملاتړ بیا دا تور ردوی. نوموړی د ولسمشرای راتلونکو انتخاباتو ته چې ټاکل شوی د روان سپتمبر میاشت پر 28مه وشي ولاړ دی. په لیکنه کې د ځینو شننکو په حواله ویل شوی چې ولسمشر غنی به په انتخاباتو کې د اچول کېدونکو رایو تر نیمایي زیاته برخه وګټي. خو لیکنه وایي د ولسمشر غنی حکومت چې د انتخاباتو کولو لپاره تر ډیره د امریکا پر مالی مرستو تکیه کوي، په غیر متوقع توګه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې له نیوکو سره مخامخ شوی. لیکن البته د ځینو کتونکو په حواله زیاتوي چې د افغان حکومت پر ځینو پالیسیو د امریکا له نیوکو باوجود به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د ولسمشر غنی په مقابل کې د هغه د مخالف کاندید عبدالله عبدالله ملاتړ ونه کړي. بلخوا پروجیکټ سینډیکیټ مجلې په یو لیکنه کې ویلي دا حیرانوونکې نه ده چې سعودي عرب په تېر یو کال کې خپل نوم ته تاوان رسولی دی. د سعودي لپاره تر ټولو زیانمنونکې خبره په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد د روانه جګړه ده. د جګړې په سیمه کې د سعودي او ایران شخړې ته د لا ډېرې لمنې وهلو زمینه برابر کړې. له لیکنې سره سم د امریکا کانګرس سږ کال د یو شمېر قراردادونو راوړلو په ترڅ کې هڅه کړې چې په یمن کې د سعودي په مشرۍ له ائتلافي پوځا امریکا لرې وساتي. لیکنه زیاتوي که څه هم د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا قراردادونه ویټو کړي، خو له دې معلومیږي چې امریکایي سیاستوال نه غواړي د سعودي رژیم پر ظلمونو پټه خوله پاتې شي.
آرون باچانا اوریدله. اوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په نیویارک ښار کې خبری غونډې ته ویلي چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په سنډه کې به نړیوالو مشرانو سره د هند په لانجه خبرې کوي. د ده په خبره خپل هندي سیال نریندر مودي سره لیدنه کې هیڅ دلچسپي نه لري. د عمران خان د تازه څرګندونو په اړه اسوسییټډ پریس اژانس لیکنه خپره کړې چې مهمې برخې له ګل ایاز اورو.
اسوسییټډ پریس اجنس لیکي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هند تر انتظام لاندې کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت ختمولو لړکې د ممکنه جنگ خبرداري ورکړې دي. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هندي وزیر اعظم نریندرا مودي سره په درې ورځو کې دوه واري ملاقاتونه کړي دي. خبر اجنس لیکي د امریکا ولسمشر په دواړو هیوادونو غږ کړي چې د کشمیر په لانجه اختلافات ختم کړي، خو بلې خواته د مودي ستاینه کوي او ویلي دي چې نوموړی دومره شهرت لري څومره چې د امریکا وتلې سندرغاړي الویس پریسلی درلودو. خو عمران خان د هندي وزیر اعظم په اړه نظر لري. نوموړي په نیویارک کې خبرارانو ته ویل مودي نسل پرست دی. خبرې جانسلې کې پاکستان او هند د کشمیر په مسله درې واري جنگونه کړي دي. د هند حکومت د اگست په 15مه د دوی تر واک لاندې کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت ختم کړل او له هغې مودي رایسي په سیمه کې ګرز بندیز دی. خبرې جانس د پاکستان وزیر اعظم په حواله لیکي چې په کشمیر کې له 500 ورځو رایسي کرفیو ده او هلته تر 900,000 فوجیان ځای پر ځای کړل شوي دي. د ده په خبره په ډله ییزه توګه گرفتاریان روان دي او ټوله سیمه د یو کلاو زندان په شان ده. عمران خان وایي ویره لري کله چې کرفیو مشینو په هغه سیمه کې قتل عام کېدی شي. خبر ایجنس لیکي د هند وزیر اعظم د کشمیر آئینی حیثیت ختمولو دفاع کړي او د نوموړي پلویانو هم د دې ګام هرکلی کړی دی. اے پی خبر ایجنس لیکي عمران خان د جنگ خبرداري ورکړي، خو امریکا ولسمشر ټرمپ د هندي وزیر اعظم تعریفونه کوي. خبر ایجنس لیکي عمران خان په نیویارک کې خبری غونډې ته ویلي چې د کشمیر په اړه یې نړیوالو مشرانو سره خبرې کړي او له خپل هندي سیال سره ملاقات کې هیڅ دلچسپي نه لري.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هغه بیان په ټولنیزو رسنو بحثونه راپارولي چې پکې نوموړي ویلي چې د 11 سپتمبر تر پیښې مخکې د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې ISI القاعده وسلوالو ته روزنه ورکړې وه. دا چایې د عمران خان دا ډول څرګندونې د وسلوالو په اړه د پاکستان د تګلارې د بدلون څرګندونه کوي که څنګه؟ په دې اړه ظفر خان له کارپوهانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چې دا مهال د امریکا په سفر دی، د ګل پر ورځې په یوه مرکه کې ویلي چې د 11 سپتمبر له پیښې مخکې پاکستانی پوځ او استخباراتي ادارې ISI په افغانستان کې د القاعده ډلې او نورو سختدریزو روزنه کړې. په ټولنیزو رسنیو د وزیر اعظم عمران خان دې بیان تاوده بحثونه راپارولي. د خان پلویان دا سپینه خبره ګڼي، خو مخالفین بیا په دې دریځ دي چې د عمران خان دا ډول خبرې په نور نړۍ کې د پاکستان نوم بدوي. کارپور ایملای سوبزی وای له دې وړاندې د پاکستان پر پوځ او استخباراتي ادارو د وسلوالو د روزنې تورونه لګیدل، خو دا لومړی ځل دی چې د پاکستان وزیر اعظم په خپله القاعده ته د روزنې ورکولو ویل.
دا یو متنازع بیان دی. دا د چې اوس داسې یو د شهرت جوړ شوی دی عمران خان، چې دی خو سپینې سپینې خبرې کوي خو دې سوچ نه کوي، دې هغه عواقبو ته نه ګوري. داسې نه خپنېږه فوج باندې یو قسم له تور لګول، نو دې باندې به هم ډېر اعتراض کېږي او فوج به هم په دې باندې غوسوي.
یوسفزی وایي عمران خان له دې وړاندې په تهران کې هم داسې یو بیان ورکړی و چې وسلوال د ایران پر خلاف د پاکستان خاوره کاروي، او هغه بیان هم پوځي کړیو ته خوښ نه وو. عمران خان پوځ ته نږدې وزیر اعظم ګڼل کیږي. نوموړی ځینې وخت داسې بیانونه ورکوي چې د پخوانو واکمنو له هغو بیخي بدل او یو ډول نوی وي. ایا دا چې د خان بیانونه د وسلوالو په ضد د پاکستان د تګلارې د بدلېدو څرګندونه کوي؟ کارپو عائشه صدیقه وایي داسې نه ښکاري چې په تګلاره کې د کوم بدلون راغلی وي. هغه وایي عمران خان کومه نوې خبره نه ده کړې.
عمران خان دا خبره کول غوښتله چې کله په افغانستان کې د روس په خلاف جګړه وه، نو اسامه او نور عرب جنګیالو پکې برخه اخیسته، امریکا پیسې ورکولې او پاکستان تربیت ورکولو. د عمران خان مطلب دا دی چې د تربیت په دوران کې د خلکو په خپلو کې ملګرتیاوې جوړې شوې وي، او دا د پاکستان د ټول پوځ نه بلکې د ځینو غړو شخصي عمل و.
عائشه صدیقه وایي نړۍ بیانونو ته نه بلکې دې ته ګوري چې پاکستان د وسلوالو پر ضد په عمل کې څه ډول ګامونه اوچتوي. خو رحیم الله یوسفزی وایي د حافظ سعید نیول او د سختدریزه ډلو پر ضد له حکومتي اقداماتو ښکاري چې پاکستان خپل تګلاره بدله کړې.
مسلح تنظیمونو باره کې اوس پاکستان کې بالکل سوچ شوی دی، خلک بالکل دا غواړي چې دوی سره هر قسمه رابطې ختم شي او دوی له موقع ورنکړی شي چې دوی بیا فعال شي یا په بل نوم باندې دوی کار شروع کړي. داسې یو فکر ډېر زیات دی پاکستان کې، ځکه چې هغې وایي چې دوی ته وجه باندې د نورو هېوادونو سره اړیکې هم خرابېږي او جنګ هم کېدی شي.
امریکا، هند او افغانستان پر پاکستان وسلوالو ته د پټنځایونو مرستو ورکولو تور پورې کوي، خو اسلام آباد یې ردوي. د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې FATF د وسلوالو ډلو مالی سرچینو د نه وچولو په تور پاکستان د بندیزونو په خړ لیست کې هم اچولی دی.
د ظفر خان رپورټ تاسو اوریدلو. اوریدونکو، ډان رسپاره لیکي د پاکستان سپریم کورټ د هیواد د صدر او وزیر اعظم ترڅنګ نورو کسانو ته د سپریم کورټ جج جسټس قاضي فایزي سا خلاف د صدارتي ریفرنس په لړ کې د سپیناوي ورکولو نوټیس جاری کړی دی. د جسټس عیسا لخوا د صدارتي ریفرنس خلاف په جمع شوي درخواست د نهې پورس په دې اوریدنه وشوه چې آیا صدر او وزیر اعظم د عیني استثنا لرلو باوجود د یو فعال جج خلاف په کیس کې د وضاحت لپاره غوښتل کېدی شي که څنګه. د جسټس فایزي سا خلاف جمع شوي درخواست کې تور پورې شوی چې خپلې مالی شتمنۍ لا قانون سره سم نه دي په ډاګه کړي. د مقالې مهم ټکي په دې رپورت کې اورو. ډان رسپانه لیکي د نهې په ورځ د پاکستان سپریم کورټ د جسټس قاضي فایزي سا خلاف د صدارتي کیس پرانستو په لړ کې صدر او وزیر اعظم ته نوټیس جاري کړی دی. رسپانه لیکي د صدر عارف علوي او وزیر اعظم عمران خان ترڅنګ د کیس په درخواست کوونکو کې د قانون وزیر فاروق نسیم، د سپریم جوډیشل کونسل اټرنی جنرل، د سپریم جوډیشل کونسل سیکرټري، پاکستان بار کونسل، سپریم کورټ بار اسوسیشن او نور شامل دي. رسپانه لیکي په عدالتي نوټیس کې ویل شوي چې د جسټس عیسا لخوا په جمع کړل شوي درخواست کې نوکته د پام وړ دي، نو ځکه دا یو ښه کیس جوړیږي چې د صدارتي ریفرنس خلاف له درخواست گزارانو نه جواب وغوښتل شي. د جسټس عمر بن بندیال په مشرۍ د هغه کیس اوریدنه کیدله چې آیا صدر او وزیر اعظم چې خصوصي آئینی استثنا لري د یو فعال جج خلاف په کیس جوړولو کې د سپیناوي لپاره غوښتل کېدی شي که څنګه. رسپانلي کې عدالت د پاکستان له وفاقي حکومت نه هم د درخواست په لړ کې جواب وغوښتي او نوره کاروایی د اکتوبر تر 13 ځنډولې. ډان رسپانلي کې د کیس اوریدنې پر مهال
مهال وویل شول چې د سپریم کورټ د یو فعال جج خلاف د کیس جوړولو تر شا ټولو درخواست کوونکو د قانون او حقیقت خلاف بد نیت لرلو. د دې بنیاد عدالت په کال 2010 کې د افتخار محمد چودھری په کیس کې د سپریم کورټ اصول وښودل. رسپانه لیکي د آئین د 238 آرټیکل لمخې صدر، گورنر، وزیر اعظم، وفاقی وزیران یا ریاستی وزیران، د صوبې اعلی وزیر او صوبائی وزیران به د خپل واک او اختیار استعمالولو یا د هغې لاندې د کوم کار په اړه هیڅ عدالت ته جواب دی نه وي. دغه راز د آئین آرټیکل 211 وایي چې د اعلی عدالتي کونسل مخې ته عدالتي کاروایانې د هغې په اړه ولسمشر ته رپورټ او د آرټیکل 209 شکل لاندې د یو جج لرې کولو په هکله عدالت جواب نشي غوښتی. جسٹس بندیالو ویل چې دغه مسله د دوی لپاره د تشویش باعث دی، خو عدالت به د قانون او آئین سره سم کار کوي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، را و بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی سره اخلي؟
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومی لگاولو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پی خور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تھیں
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته وګورئ. د پاکستان په پارلیمان کې اپوزیشن ګوندونه یو پلو واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند د اسټابلیشمنت لاسپوسې ګڼي او پر هغوی تور پورې کوي چې د درغلو په نتیجه کې واک ته رسیدلي، بل پلو د همدې حکومت پر ضد په یوه خوله نه دي. چې کله د 2018 کال د جولای په 25مه تحریک انصاف انتخاباتو ګټل نو اپوزیشن ګوندونو یې له منلو انکار وکړ او په شریکه په انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر ضد د احتجاج کولو هوډ وښود، خو بیا یې یو بل ته لاس ورنکړ. اوس پوښتنه دا ده چې اسټابلیشمنت ډېر قوي دی او که نه په اپوزیشن کې پخپله داسې کمزوری شته چې یووالي ته یې نه پرېږدي. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
جمعیت علماء اسلام اعلان کړی دی چې په اکتوبر کې به د دوی په وینا د حکومت ړنګولو لپاره په اسلام آباد کې احتجاج کوي، خو د دې لپاره یې نیټه لا نه ده اعلان کړې. مسلم لیگ نواز ویلی چې دوی به د سپتمبر پر 13مه پریکړه کوي چې په دې احتجاج کې ګډون کوي او کنه. پیپلز ګوند غوښتنه کړې ده چې د دې احتجاج د سرنګوالي په اړه باید لومړی په یو ګڼګوندیزه غونډه کې بحث وشي. د اپوزیشن ګوندونه په داسې وخت کې ویشل ښکاري چې د زیاترو مهم مشران د درغلیو په بیلابیلو داسې مقدمو کې نیول شوي چې دوی د اسټابلیشمنت په اشاره سیاسي انتقام اخیستنه بولي، خو واکمن تحریک انصاف دا تورونه ردوي او وایي چې دا د احتساب د ادارې او عدالتونو کار دی او د دوی په وینا هغه په مکمله توګه خپلواک دی. اوس پوښتنه دا ده چې د سیاسي چارو پوهان په ملک کې د اسټابلیشمنت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د طاقت توازن ته څنګه ګوري. ډاکټر عبدالشکور اسټابلیشمنت تر اپوزیشن قوي بولي او د هغه لپاره دا دلیل وړاندې کوي.
هغه اپوزیشن د حکومت وخت خلاف یو خو یو بربور مزاحمت کولی شي چې کله ورسره اسټابلیشمنت مرګری وي. اوس په دې روان وخت کې هم د مولانا صاحب چې کوم کال ورکړی دی په اسلام آباد کې د درنې، نو دا خبره کیږي چې اسټابلیشمنت که چېرته دې نه مخکې څه ډیل ونه شو داسې ښکاري چې مرګرتیا وکړي، او که ونه شو نو د مولانا احتجاج یا مزاحمت هم ماته داسې نه ښکاري چې ګټور به شي. ګنې
د سیاسي چارو بل کارپو ډاکټر درویش افریدی مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ته په اشاره وایي په پاکستان کې د اپوزیشن لوی ګوندونه په څرګند توګه له اسټابلیشمنت سره ډغری وهلو ته زړه نازړه ښکاري.
داسې ښکاري چې دوی اوس هم داسې اراده نه لري. د اپوزیشن دا دوه غټ ګوندونه چې کم دي چې د فوج واکۍ یا د اسټابلیشمنت چې کم دا پریتورین نظام مونږ ورته وایو دا د منځه یوسي. زما خیال دا د چې اپوزیشن لا په ځان کې هغه توان نه مومي یا هغه زړه لا نه دی پیدا کړی چې اسټابلیشمنت مخې ته ودرېږي او په شا یې بوزي.
په پاکستان کې به پخوا په خاصه توګه پښتون، بلوڅ او سندي ملتپالو مشرانو پوځ په سیاست کې په لاسوهنه تورناوه، خو اوس د ملک نور ګوندونه هم دا دریز لري. خو پوځ په وار وار ویلي چې دوی د ملک آئین او پارلمان ته احترام لري او په سیاست کې د دوی د لاسوهنې خبرې رښتیا نه دي.
مشال لاډیو ته پر وایبر زنګ ووهئ. مشال لاډیو ستاسو د اسانتیا لپاره وایبر شمیره هم فعال کړی ده. په دې شمیره موږ سره تماس ونیسئ. 00423 4499 شمیره یو ځل بیا واوري. 00423 4499
تاسو کولی شئ اوس چې د وایبر لاره هم په پروګرامونو کې د مشال ریډیو سره برخه واخلئ. د پاکستان کسٹم چارواکو ویلي چې د تورخم دروازې سلیر ویش ساته پرانستل کېدو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارتي مالونو د وړلو او راوړلو په حجم کې اضافه شوې ده. دا چې دا څومره اضافه ده او ځایي سوداګر په دې اړه څه نظر لري، د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری په اړه رپورټ راکوي.
د پاکستانی کسٹم یو چارواکی احسان کیانی مشال ریډیو ته وایي چې د تورخم دروازې څلورش ساته پرانستلو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ په فارورډ او ریورس کارګو یعنی د تجارتي مالونو په وړو راوړو حجم کې اضافه شوی. طرفه تجارت کې د سلویختو نه تر 50% پورې اضافه شوی او دا په دې یو ونه کې شوی. په خو به موږ د ورځې افغانستان ته مال وړون کې خوښه 180 گاډي کلیر کول، خو اوس نږدې 280 گاډي کلیر کوو. او چې وزیر اعظم صاحب کومه خبره کړې وه هغه ټیک وه، نو هیله ده دا 100% نه هم پورته شي. نوموړی وایي په سرحدي پلو باندې سمدستي د کار زیاتول یو پیچلی عمل دی او دا به وخت سره په مرحله واره توګه زیاتیږي. دا ځکه چې دې سره یو شمیر تکنیکی اړخونه تړلي دي. یو ځایي سوداګر واحد شینواری په تورخم کې مالونه کلیر کوي او وایي د دوی په کار کې ورسره تر یو حد پورې اضافه شوي.
بالکل مونږ کار ورسره ښه شوی دی، مطلب مونږ به چې مخکې مازیګر پورې درې لارې کړې، نو اوس ماخوستن پورې یو، لسو بجو پورې یو، پنځه لارې وکړو، شپږ وکړو. داسې فروټو والی دي، سبزی والی دي، هغه لس ګاډي بیا چې کړو، اوس مثال 15 کا، 20 کا، 25 کا. خو بس صرف خبره دا ده چې کوم خلک بزنس سره مطلب تړلی شوي خلک دي کنه، دغه له لږ سہولت ورکه کنه، لږ سہولت په تګ را تک کې، نو انشاءالله چې دا بزنس به بڑاوږي. بالکل په دافته نیمه کې چې کومه کنه کلیرنس زیات شوی دی.
په تورخم کې یو ایکسپورټر یا مالونه صادرونکی مجیب شینوار وایي چې په ایکسپورټ کې ترغی اضافه ناممکنه ده چې ترڅو د اف بی آر لخوا لګول شوی اضافي ټیکسونه او بندیزونه نه وي ختم کړل شوی.
24 غنټو تعلق بالکل ایکسپورټ سره شته ده، خو مین خبره دا ده چې په ایکسپورټ باندې موجوده وخت موجوده ټایم کې داسې سختۍ او داسې مشکلات او داسې پابندۍ دي چې هغه وجه نه ایکسپورټ چې کوم دی هغه د آزادۍ سره ایکسپورټ نشي کولای. دلته مطلب دی چې د ای پی آر طرف نه ډېرې پابندۍ دي، په کسٹم کې مطلب دی چې ډېر مشکلات ورته. نو زه دا وایم چې که ایکسپورټ زیاتوي دوی به ایکسپورټ آزادوي. ګورنمنټ آف پاکستان یعنی د ای پی آر چې کوم ډیوټي اینڈ ټیکسز دی هغه پورې محدودوي او ایکسټرا چې کوم په دغه باندې مطلب دی چې مشکلات جوړ کړي شوي دي یا ایکسپورټر ته کومې پریشانۍ جوړې کړي شوي دي هغه به د منځ نه لرې کوي.
وزیر اعظم عمران خان د ستمبر پاتلسمه په تورخم دروازه د سلیرشتو ساتو سوداګرۍ پرانسته وکړه او دا غي ورستو پرې د مال وړونکو گاډو او عامو خلکو او ناروغانو تګ را تک شپه ورځ پیل شوای. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
د خیبر پختونخوا د کوارد ګنډیالي سیمې خلکو پرون د کوارد پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړي. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې دوی ته د ځمکو مالکانه حقونه ورکړي شي، ځکه چې دوی پر دې ځمکو د تیرو 200 کالو راهیسې آباد دي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال ممتاز بنګش شا کوي.
د مظاهرین وروسته ځایي مشر رهیب نور افریدی مشال ریډیو ته وویل چې په دې ځمکو خلک د پاکستان جوړېدو نه مخکې ابر شوي، نو صوبایي حکومت څنګه ویلی شي چې دا ځمکې د ګنډلي خلکو قبضه کړي؟
صوبایي حکومت چې اوس کوم احکامات دوی خو دا خبره واضح وه چې چا د صوبایي ګورنمنټ پراپرټي قبضه کړي، اټس مینس چې 47 آباد قبضه شوي دي. 47 آباد چې کومې دا ټوله کراچۍ مجرو قبضه کړې ده، حیدرآباد وګوره ټولې جاګیرونه د هندوانو له قبضه کړې دي، لاهور وګوره سم نیم قبضه ده، نو په ګرد چې بیاغونه یې راولي بیاغوتې خو دا جواز کړي چې دا ډېر زړه و دا شروع کې هغه شوي دي او دا مځکه مالکانه حقوق ورکړو او مونږ ولا د هغې نه مخکې مغلو دور نه مونږ روان یو.
قانون پوه حاجی جلیل افریدی وویل چې دا ځمکې دوی ته د پاکستان جوړېدو نه وړاندې انګریزانو ورکړې وي، دوی سره د دې ثبوتونه هم شته او په عدالتونو کې مقدمې هم ګټلې. حکومت دې باید سرکاري ودانۍ په شاړو ځمکو جوړې کړي
چې موږ دغه ځمکې باندې قابض شوي نه وو. دا مو ته انګریزانو 1703 کې راکړې ده، 1876 1973 پکې دا دم پسې انتقالونه شوي دي، خلکو عدالت کې مقدمې کړې دي، د حقوقي دخلکاري دفعه باندې ملو دي. او چې د حکومت څکه سم منصوبه وروړي تعمیراتي منصوبه لږه د پره بنجارې زمکي ډېر شتا دي، نو مو حکومت داري کښ کو چې مو سره په حال ده رحم وکي او مو سره د زنه ما کې مو کورونه د ماړنګوي او مو سره د انصاف وکي د زمکي د مت ملکیت کې لکه مو حق ته منه.
خنان افریدی وویل چې کوم خلک د 13.5 کالو رئیس دلته پرته دي، که حکومت د دوی د ازمکه او سیمه خالی کړي نو دا خلک به چیرته ځي. دوی زیاته کړه چې که حکومت خپل پریکړه بیرته وانه خسته نو دوی به د اعلی وزیر کور مخې ته احتجاجي مظاهره کوي.
250 سال نه تقریبا په دې ازمکه مو پرته یو، کنه دوی مو دین زنده ویچتای نو مو چیرته بوستو؟ اخر دا یو سوچ ولا خبره ده، نو مو کچیر دو مو د ازمکه نه ویچتای نو مو دا یو چې مو ته مو به سیده سو و دی سی ام هاوس ما خطابو سرا دی خز و نر و مشومان و ولو سر و طول بازی که سمنو چی متا بندو باس وکا و بیدا دیده تا واخد.
در یادوانی دا چی در گندیلی سیمی رکبه شل زر کنال و نزیات خودل کیگی کومه چی سرکری دستویزات و ترمخ در صوبایی حکومت ملکیت تا. چرتا چی صوبایی حکومت در مختلف و مکمول پار ودانه جوڑول غواری، بلخوا حکومتی چرواکو در زی خلق و احتجاج پاره سندی ویلی، ولی در خبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر پرویز خټک کواد که یوی جلسی تا پخپل وینا که ویلیو چی در دوی حکومت با دیر زر گندیلی، جرما، خاپور، چمبی او در نور و سیم و خلقو تا در سرکری زمکو مالکانه حکونه ورکدی. خو لا تروس در اعلی وزیر اعلان عملی نکره شو. ممتاز بنگش، مشال ریڈیو، کوارٹ.
ایکسٹریمزم، شدت پسندی،
سخت دریزی، چه توائی دا چو ڈولونا و اشکال یا بنی لری.
رادیکل ٹیررزم،
آئی وڈ نیور ریلی ریفر ٹو سم تھنگ کولڈ اسلامک ایکسٹریمزم.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریځي کیږي؟ دا او نور ډېر موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ټولنیزې شبکې او سخت دریځي کې. خبرونه د جمعې او شنبې یا خالی پر ورځ اورېدای شي.
اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د دې خبرونه په اخیره کې به لنډ خبرونه یو ځل بیا د بشیر ګواښ اورو.
د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې راغلي پرونی زلزلې لږ تر لږه 15 کسان وژلي او تر 500 څخه ډېر زخمیان کړي دي. د قدرتي آفتونو د نظم قومي ادارې مشر محمد افضل نن په میرپور کې خبرلاند وویل چې د زلزله ځپلو سره یې مرستې روانې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په نیویارک کې بیګا خبرلاند وویل چې د کشمیر په مسله د نړۍ له غبرګونه مایوسه ده. هغه وویل چې نړۍ د هند لوی مارکیټ ته ګوري، نو ځکه پر هند فشار نه اچوي. پاکستان د هند سره په کشمیر دوه لري، خو هند وایي دا دوا بی بنیاده ده او کشمیری نه بیلیدونکي برخه ده. د بجوړو مومندو تجارانو نن مشال ریډیو سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې حکومت دې پر ډیورنډ کرښه د دوی په سیمو کې د افغانستان سره تجارتي لارې پرانیزي. دوی وایي چې د بجوړو او کنړ ترمنځ نواپاس او د مومندو او ننګرهار ترمنځ ګوسړۍ لارې باید زر تر زره خلاص شي. د افغانستان په کندهار ولایت کې د یو ځایي ټلویزیون خبریال وژل شوی دی. د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کارکوونکي ادارې نن په یو خبرپاڼه کې وویل چې عبدالحمید هوتکی پرون په یو چاودنه کې ټپي شوی و او نن یې ساه ورکړه. د دې حملې ذمهواري طالبانو منلې ده. پرون طالبانو وویل چې په دا حمله د محمد اشرف غنی د ټاکنو په کمپاین باندې کړې چې درې کسان پکې وژل شوي. د برتانیا وزیر اعظم بوریس جانسن د ایران له ولسمشر حسن روحانی څخه غوښتنه کړې ده چې په ایران کې زندانی برتانوي ښځه نازنین زاکری او نور دوه تبعیده بندیان وخوشي کړي.
نازنین ظفری با ایران الاسلا برطانوی خزه ده چه لدری و کنی رئیسی دلشون نور و بحرانی تابعه کرون که ایرانه نو بسیار پازندان کش که وزید کرون. او در ترکی سرکاری رسانه ویلی چه در حواد پا جنوب ادانا صوبکی در پولیسو پا یو بست در سرک غاره من چاله نکی چنزه پسنان ختم شده در روز چه در ده حمله زماری نبنه.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر کو اختر ته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. موږ امید کوو چې نننۍ خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. زمليها میرزاده، بشیر کو خو تکنیکی همکار اسحاق اميري در نه پیوځي اجازه پاړو. تاسو د ماخام د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ. نزان خلاصاته د خدای پامن.